د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له افغان لیکوال او قاموس لیکونکي ډاکټر بهیج عثماني سره د ګوګل ژباړن پښتو برخې په اړه زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اورئ. انځورګر بهرام سادات د خپلو انځورونو په باره کې راته غږیږي. ځوان شاعر صدیق الله مین خپل شعرونه راوروي او په ادبي باس کې طنز لیکوال ښاغلی عبدالنافع عمت راته وایي چې نن سبا طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی راوروي.
ژوند ګروپ د تکړه او مبتکر اشخاصو قدرونه وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخي په هغه غونډه کې چې د کاپ د میاشتې په 12مه په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوې و، د ژوند ګروپ استاذ محمد تمیم مظلوم یار د دغه غونډې د جوړولو مقصد د هغو اشخاصو قدرونه وبلل چې د افغانستان خلکو ته غوره خدمتونه کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې د ژوند ګروپ د دې نوښت ستاینه وکړه او سرګند کړه چې د غوره اشخاصو ستاینه دوی نور هم هڅوي چې له پخوا زیاتې هلې ځلې وکړي او په کاري برخو کې مثبت او د قدر وړ فعالیتونه ترسره کړي. په دې غونډه کې د هیواد د کابینې دریو تنو غړیو د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی، د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو وزیر ډاکټر نترین اوریاخیل او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی او دغه راز یو شمیر مسؤلینو، کارکوونکو او ځوانانو ته چې په خپلو کاري چارو کې وړتیاوې ښودلې وي میډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د ساراندوی بنسټ په ملاتړ غونډه وشوه. د بختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د کاپ د میاشتې په 12مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت لخوا د هیواد د لومړۍ میرمنې په ګډون جوړه شوې وه. د هیواد لومړۍ میرمنې بیبي ګل غنی په خپلو خبرو کې د هیواد له ساراندویانو مننه وکړه او وی ویل افغان ساراندویان ماشومانو او ځوانانو ته د وحدت او همکارۍ روحیه ورزده کوي. د هیواد لومړۍ میرمنې دغه راز د افغانستان د ټولو قومونو او ملیتونو ترمنځ په یووالي او پیوستون ټینګار وکړ او د هیواد له ځوانانو او نورو اقشارو څخه یې وغوښتل چې د ساراندوی له لیکو سره یو ځای شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات ځوانان راوبلل چې د ځوانانو د چارو معینیت ته په مراجعې سره دي له هغو اسانتیاو ګټه واخلي چې ورته برابر شوي دي. د دغې غونډې په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین د افغانستان د ساراندوی د لومړۍ میرمنې لوحه چې د ځوانانو د چارو د معینیت لخوا برابره شوې وه د هیواد لومړۍ میرمنې ته ډالۍ کړه. تیره دوشنبه یو شمیر ځوانانو او د لوګر د ځوانانو ټولنیز او کلتوري ټولنې غړیو د مرکز پل علم او د لوګر ولایت په ټولو ولسوالیو کې خلک مطالعې ته راوبلل. د لوګر د ځوانانو ټولنیز او کلتوري ټولنې مشر خانولی احمدزی په وینا د دې ټولنې غړي به د روانو څو ورځو په اوږدو کې د غونډو، راډیوګانو او ټولنیزو رسنیو له لارې ځوانان مطالعې ته راوبولي او په یو شمیر ښوونیز مرکزونو او غونډو کې به پر ځوانانو کتابونه وویشي. د لوګر د ځوانانو ټولنیز او کلتوري ټولنې مشر د لوګر له ټولو لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او محصلانو وغوښتل چې په دې اونیس کمپاین کې له دوی سره ملګری شي. یاد دی وی چې د لوګر د ځوانانو ټولنیز او کلتوري ټولنې تر دې لمخه په محمد اغي ولسوالۍ کې عامه کتابتون هم پرانیستی و چې شاوخوا 2000 عنوانه مختلف کتابونه لري.
د اسکار د مستند فلمونو سګنې جایزه د غیرت په نوم قتل و پاکستانی مستند فلم ګټلې ده. د دې فلم ډایریکټر وایي چې د فلم کیسه یې له کومې ورځ پاڼې اخیستې ده. نور حال اسمت څاروان راکوي.
د اسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایریکټر شرمین عبید چونایی فلم د غیرت په نوم قتل وګاټه. دا مستند فلم د سبا نومي اتلس کلن نجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لوري د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سین ته اچول کیږي. خدا نه مري، مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کیږي. د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوه اقامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین عبید چونایی د اسکر جایزې په ترلاسه کولو خوشی ښکاره کړه. ویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسأله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري. د ودیش کلنې شرمین مخکنی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین عبید چنایی وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستې وه. دې غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمن وای د سبا یوازینی تیروتنه مینه وه او دی وروسته خپل پلار وبخشه ځکه چې د کلي د مشانو لخوا تر فشار لاندې راغله. شرمن وای چې د دې فلم له لارې غواړي وښيي چې په ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او نرواکۍ تر فشار لاندې وي. شرمن همداراز وای وروسته له دې چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول شو دی ورسره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپلو کړو هیڅ پښیماني نه ښودله او خبرې لکینې ډکې وې. د بیا هم ویل چې دا د دنده و چې خپل کورنۍ وژغوري او خپل لور په خپل لاس ووژني. د فکر کاوه چې لور یې د خپل خوشي په واده کولو سره خپل کورنۍ بدنامه کړه نو ځکه د هغې وژنه د توجیه وړ وه. شرمن وای د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه شوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پریکړو له کبله اغېزمن کیږي. د شرمن په وینا هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي. د دې په وینا ډیری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنۍ مسئلې دي نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونه شي. شرمن وای دا بې رحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي.
د ماشوم د ادبیاتو د ودی او پراختیا لپاره د مالی مرستو د راجلبولو صندوق پرانستل شو. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل هڅې پیل کړې چې د هیواد د ماشومانو د سالمې ذهني ودې لپاره د دوی د ذوق او استعداد سره سم فرهنګي کارونه وکړي. نور حال زموږ همکار خان محمد سیند راکوي.
په افغانستان کې د ماشوم د ادبیاتو لپاره لک کار شوه، خو د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلین وای هڅه کوي چې د هیواد د فرهنګ دغه ورسته پاتې برخه پیاوړې کړي. د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان د شنبه په ورځ په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د کور د مالی مرستې د صندوق د پرانستلو پر مهال وویل چې د ماشوم د ذهني او جسمي سالمې ودې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروری دي.
موږ په نږدې راتلونکي کې د هغو لیکوالو او رسنیو لپاره چې په 1994 مریز کال کې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې کار کړی دی دوی ته د ستاینلیکونو او جوایزو پروګرام جوړ کړو. دغه شان هڅه کوو چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د یو سیډنی سیمینار لاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارت څخه جدي غوښتنه وکړو چې د لوړو زده کړو په نصاب کې د ماشوم ادبیات ته ځای ورکړي. موږ تاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کیدونکي هڅې کوو.
خاغلی تورمان وویل په دې برخه کې لسو کلونو راهیسې هڅې جاري ساتلي، خو اوس مهال چې د ماشوم د ادبیاتو کور په رسمي توګه کار پیل کړي د دولتي او غیر دولتي مؤسسو مالی او تخنیکی مرستې به پر فعالیتونو مثبت اثر وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وویل چې د ماشومانو د سالم ذهني روزنې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروری دي. د ژمنه وکړه چې د ماشوم د ادبیاتو له کور سره به مالی او مشورتي مرستې وکړي.
ادب د ټولنې د کلتوري سطحې تر ټولو بهترین معرف دی. په افغانستان کې خاصو ادبیاتو لپاره لکه د میرمنو ادبیات، د ځوانانو ادبیات، د ماشومانو ادبیات په دې برخه کې چندانې کار نه دی شوی یا ډېر لږ کار شوی. د افغانستان ماشومان خپل خاصو ادبیاتو ضرورت لري. دا چې اوس زموږ دوستانو توجه ورته کړې ده، زبر د اطلاعات فرهنګ د وزارت په پات څخه البته رګې صندوق سره چې مالي مرسته چې موږ په واسطه را ده مسګه غري مرسته سره وکړو.
د افغانستان د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وویل چې د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ بنسټونه د ماشوم له سالمې روزنې او له علم او پوهې سره د دوی له بلدولو سره تړلې دي. ښاغلی غزنفر تاکید وکړ چې دې برخې ته زیاته توجه وشي. همدارنګه د پوهنې وزارت استازي وویل هڅې به وکړي چې د زده کړو په نصاب کې دغه برخې ته ځای ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ او د ټلویزیونونو رامنځته کېدلو د ماشومانو پام وراړولې، خو کورنۍ وایي چې د ماشوم ادبیات که کیسې وي که شعرونه که روزنیز رسمونه او داسې نور څه وي د ماشوم پر تهذیب او راتلونکو کړو وړو او روحي وضعیت اثر کولی شي.
د خوست ولایت مدني فعالانو یو شمیر مخکښ ځوانان وستایل. نور حال له خوست از مو همکار نجیب الله لو خیل را کوي
د ټولنې د مخخو او زیارتخو کسانو تقدیر اول د دې لامل کیږي چې هغه نور هم د ولس او ټولنې خدمت او حاضرګي او پونستړي کیدونکو توګه خپل حالو ضرورت دوام ورکي یاد سرګندونې 13 ورځ د خوست یو شمیر مدني فعالانو د هغو کسانو د تقدیر اول او لمانځلو په دستور کې وکړي چې د ژورنالیزم او مدني فعالیتونو لارې خلکو او ټولنې ته ښه خدمتونه کړي دي مدني فعال طالب منګل آزادۍ راډیو ته وویل چې د سمون او بدلون د ځوانو فعالانو د شبکې لخوا د دا ډول برنامو جوړول د دې لامل کیږي چې د ټولنې نور خلک هم خدمت او هڅول شي په دوی کې د لمانځنو حوس پیدا شي او بالاخره دا کار په ولس کې د مثبت عمل د فکر د خورولو لامل وګرځي
د دا ډول لمانځغونډو تاثیر به دا وي چې نور ځوانان او مشران به دې ته وهڅوي تر څو دوی هم کار وکړي او خپل کارونه نور هم چټک کړي تر څو دوی ته د نورو ټولنو پام شي دوی هم د ستایلو یو حوس ور سره پیدا شي ځکه دا کار کولی شي چې په ټولنه کې یو مثبت فکر مثبت هڅه او مثبت کار رامنځته کړي
یاد المانزغونډه د غرغښ سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل او دیا تلویزیون یو تن خبریال نسیم دیوال همدارنګ د ولایتي شورا ځوان استازي کفیل ریحان او د زرغون سیمه ایز تلویزیون بنسټګر اسماعیل حقمل د غوره فرهنګي ژورنالیستیکو او مدني خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه الهای سخی سرور میاخیل وای چې اوس په پختون ټبر کې داروخیا را پیدا شوی کڅوګ ورته ډیر لږ شانت خدمت هم وکي نو هغه ډیر درنښت او عزت کوي
ویل کېدل به چې پختون قوم یو بل نشي سره زغملای دا پدیدا اوس را ژوندې شوی دا پختون قوم د پاره کچیرتا ډیر معمولی خدمات کړی وی دوی د پغیخ کې را اخلي دوی د هغه په سل چند زیاته ترجیح درکوي نو د دې په وجه به موږ ان شاء الله وکولای شو زموږ دغه احساسات او دغه جذبات به نورم دې ته موږ مجبور کړي چې د خپل ولس لپاره ډیر زیات کارو
د سینما او تیاتر وتلی لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا وایي چې د مخکښو مدني فعالانو او ځوانانو لمانځغونډې د دوی د هڅولو تر څنګ زموږ د مشرانو لپاره د غوره خدمتونو د الهام اخیستو سبب هم جوړیږي
سپینګیری مشران مو هم له دې نه الهام اخلي چې زه ولې ښه کار ونه کړم چې دا چې پلانای پلانای تقدیر شول زم به تقدیر شم او کله کته ښه کار وکړو ځوانان هڅیږي چې د دې کارکردګي تقدیر کی وای هڅوي
تقدیر شوی خبریال نسیم دیوال هم وایي چې د مدني فعالانو ستایلو د خپل ولس خدمت لا و هڅو
نو زه به همیشه د لپاره هڅه کوم چې د دغه درد دلی ولس لپاره هغه څه وکم چې پر اختیا په واقعي ډول کول شي چې د دغه ټولنې انعکاس نه د ټولنې دردونه انعکاس کوم
دی یادونه ورده په دې ورسته کې په خوست کې د هیواد او ولایت په کچه یو شمیر مخکخ او خدمتګار قومي فرهنګي او علمي شخصیتونه د رونه اندو او مدني فعالانو لخوا ستایل شوي او لمانځل شوي دي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
په دې ورسته کې ګوګل ژباړن ته د څو نورو ژبو ترڅنګ پښتو ژبه هم ورزیاته شوې ده افغان قاموس لیکونکي دا څه ګټه وره بولي خود دې لارې د کچ کولو لپاره په پام په خوګامونو او دوامدار مزل ټینګار کوي زموږ همکار نورګل شفق په همدې باره کې د افغان قاموس لیکونکي ډاکټر بهیز جسمانی سره مرکه کړې ده او په دې برخه کې په مهمو مسایلو ورسره غږېدلی پام ورته راړوم
عثماني صاحب یعنی اوس دا ډیره نوې خبره نه ده چې پښتو ژبه چې د ګوګل پښتو ژباړن یا ګوګل پښتو ترانسلیټ ته اضافه شوې ده اول خو د ټکنالوژي په دې زمانه کې چې ډیر خلک باید انټرنیټ سره بلد وي او بیا داسې یو سیستم ته چې د خلکو ترمنځ ډیر دود دی او ډیر خلک ګټه ورنه اخلي د پښتو اضافه کېدل تاسو څنګه بولئ
دا یو ډیر ښه کار شوی دی د پښتنو په مخ باندې یو نوې کړکۍ پرانستل شوی ده په ملیونونو خلک به د نړۍ له ملیونونو خلکو سره د دې لارې اړیکې ټینګې کړي فکرونه به سره بدل را بدل شي خبرې به سره وکړي نو یو ډیر ښه کار شوی خو کاشکې ډیر پخوا باید شوی وای په 2009 کال کې چې کله فارسي ژبه ګوګل ترجمان یا ګوګل ژباړن ته داخله شوه باید هم مهاله ورسره پښتو هم شوی وای خو په هغه وخت کې پښتو ته چا کار نه وکړای ځوانانو انټرنیټ او خواله رسنیو د شانو تلاصل رسای نه درلوده د 2009 نوروز ته چې کله انټرنیټ دود شو ځوانان وهڅیدل پا په داوطلبانه توګه یې په خپله خوښه باندې خپل وخت او امکانات ورکړل او د دغې ژباړن د بشپړاینې دپاره یې کار وکړ او بالاخره دا دی چې اوس یې موږ پایله وینو. د دغې کار په نتیجه کې به ډېر ستر ستر د ټکنالوژۍ ستر ستر نور نور شرکتونه هم وهڅیږي چې په خپلو سیسټمونو کې پښتو ژبه اضافه کړي. په تېره بیا تر ټولو لومړی ګام به مایکروسافټ واخلي، ځکه چې د ګوګل سره په نږدې سیالۍ کې رهي دی. په سکایپ کې به پښتو ژبه اضافه شي او په بینګ ژباړن کې به هم د پښتو ژبې د زیاتېدلو دپاره هڅې وشي. دغه کارونه ټول داوطلبانه کېږي. د ځوانانو یا د دغه خلکو چې په دغه ژباړن کې کار کوي د هغوی وړتیا په پام کې نه نیول کېږي. هر سړی که د په ډېره لوړه علمي سویه کې وي یا په ډېره ټیټه علمي پوړۍ کې وي، هغه توپیر یې ورته نشته. هغه کولی شي زیاتونې پکې وکړي، کمونې پکې وکړي، سمونې پ وکړي. په دغه حالت کې ډېر ځله دا پېښېږي چې د کار کیفیت راټیټ شي، تیروتنې ډېرې شي او په راتلونکي کې ستونزې پېښې کړي. نو د دې دپاره چې دغه ستونزې د منځه لاړې شي، د افغانستان شرایطو ته په پام، هغه بنسټونه چې هغه د ژبې د خوندیتابه ودې او پرمختیا مسؤلیت په غاړه لري، هغوی باید یوه کاري کمیټه د ژبې د متخصصینو جوړه کړي چې هغوی په منظمه توګه د دغې ژباړن او نورو ژباړنونو د بډاینې دپاره کار وکړي. د دې له لارې به نورې کمپنۍ حتی وهڅېږي چې همدغې کاري کمیټې ته پیسې ورکړي، فنډ ورکړي، بودیجه ورکړي چې هغه لا پراخه شي او ډېر خلک ونیسي او دندې ورکړي چې دا کار په منظمه توګه وکړي.
یعنی تاسو خبر نه داسې ښکاري چې دغه اوس رښتیا هم ځینو ملګرو کله چې پښتو اضافه شوه ګوګل ژباړن ته، نو ځینو دغه نیوکه پیل کړه، هلته به یې عکس اخیستې ورنه وایي ولا دا کلمه مې ورکړه غلطه ژباړې راویستله. نو فکر کوئ چې ځینې کسان چې ډېر نه پوهېږي په دې برخه کې، که هغوی یعنی و غواړی مرسته وکړي، د ګټې په ځای به تاوان ډیر کړي؟
ډیر ځله داسې پیښه شوې ده. خدا ماشین دی، ماشین هوش یا ځیرمنتیا نه لري، انساني مغز نه دی چې مثلا په یو جمله کې د یو لغت ژباړه د هغې معنا ته په پام غوره کړي. ډیر ځله یو لغت 15-16 ژباړې لري، ماناگان لري. نو دلته ماشین تفکیک نشي کولای چې په دغه ځای کې دغه لغت څه معنا لري. مثلا تور د تور رنگ په معنا دی او تور د تومت په معنا دی. ماشین به څنګه وتوانیږي چې په جمله کې دا تفکیک کړي چې دلته تور د تومت په معنا راغلی دی؟ نور ژبې هم ورته ستونزه لري، اما هغوی د دې لپاره چې دا ستونزه حل کړي، خپله ټوله ژبنۍ پانګه یې هغه پر لیکه کړې ده، هغه ټولې جملې ورکړې دي، جملې د جملو سره ژباړلې دي. په دې توګه که چیرې یوه جمله یو څوک هلته لیکي یا ټایپوي، ګوګل یا بل هر ماشین چې د ژباړې ماشین وي، هغه یو انتخاب هغه سړي ته ورکوي چې آیا د تا جملې نه مطلب دغه جمله ده او که بل څه شی دي. نو کله چې هغه جمله چې په سیستم کې موجوده ده او تا ته پیشنهاد کړی ده، تا هغه انتخابای هغه بیا صحیح درته ژباړي. اما که چیرته ته نوې جمله ورکوې، نو بیا به هم دغه تېروتنې تکرارېږي، خو بیا تا ته یو لیست درکوي، مثلا څو لغتونه پریمانه درکوي. یعنی ته کولی شي که چیرې په ژبه یو څه بلد وي، د راتلونکي دپاره همغه جمله په سیستم کې اضافه کړي، سمه یې کړي. خو په تیوری کې یو وخت کې به داسې پیښیږي چې ماشین به د دې توانایی لري چې معناګانې هم تفکیک کړي، خو دا به دومره پراخ وخت ونیسي چې تقریبا په شلو راتلونکو کلونو کې خزې اټکل نشم کولای.
یعنی دا ورور به فلټر کیږي یو ډول چې هغه ماشین په دې وپوهیږي چې اوس دلته د کلمې معنا دغه ده او دلته دغه ده.
باید همداسې وشي، سیستم همداسې باید کار وکړي. خو د دغه دپاره باید په پښتو ژبه اول خپله ټوله پانګه ثبت شي، معلومه شي چې په دې پښتو کې دغه خلک چې خبرې کوي څومره جملې کته پورته کیږي. روزمره ژبه خو معلومه ده چې تر 10,000 لغتون نه اضافه څوک نه کاری. اما کله چې علمی متنونه راځي یا علمی خبرې راځي، هغلته بیا ژبه هم بدلیږي، هلته مفاهیم بدلیږي، هلته ټول شان بدل دي. نو موږ مجبور یو چې لومړی خپله ټوله ژبنۍ پانګه خوندي کو او بیا د نورو ژبو سره پرتله کو. دلته یو بل ستونزه په د ګوګل ژباړن کې او په بل هر ماشین کې به ممداوي چې موږ د اوس پښتو د انګریزي سره ژباړلې ده. مثلا اوس ګوګل ژباړه هم چې کله ژباړه کوي، لومړی پښتو متن انګریزي ته ژباړي یا انګریزي متن پښتو ته ژباړي بیا بل ژبې ته ژباړي. مثلا کزه یو آلمانی جمله و غوړم چې پښتو ته وش باړم ګوګل ژباړن اول هم دغه آلمانی جمله انګریزی ته ژباړي ماشین ده مخکې مې یادونه وکړه یو ځل تیر وطن وشوي
ځکه دا غژباړ یو څه نیمګړی خو یو ځل خوښ ول
ځکه د آلمانی نه انګریزی ته شول بیرته چې د انګریزی نه پښتو ته راځي دا بل ځل تیر وطن دی
او خامخا به تیروتن زیاتې
نو دلته دوه ځلې تیروتنې وشولې
ځکه چې مونږ پښتو انګلیسي ته ژباړلې او انګلیسي مو پښتو ته
نو دا دوی د دې لپاره چې دا ستونزم هواره شي په کار داده چې د پښتو آلمانی د پښتو فرانسوي پښتو روسی پښتو عربي قاموسونه هم دلته جوړ شي هلته پر لیک شي وده ورته ورکړ شي چې دغه ژبه مخامخ یو د بل سره ژباړه وکړي
یعنی دا سم کېدلی شي چې فرزن که یو څوک په څو ژبو پوي نو خبداوی چې کا پښتو انګلیسي ته ژباړي پښتو دی بلې ژبې ته مو ژباړي چې بیا یو وخت هغه ژباړه یو څه کړه وسی
بهترین کارم داده کې یو څوک په څو ژبو باندې بلد وي د دې پر ځای په انګریزي ډیر بلد دي ډیر کار پکې دی پر ځای چې په انګریزي باندې کار وکړي هڅه دی وکړي په عربي یا فرانسوي یا په روسی یا په بل ژبه کې دی
هر هغه ژبه چې دی بلد
دی دی بلد دی
او اوس دغه کومې تیروتنې چې کیږي یا ژباړه غلط راوځي ځینې دغه شکل لري چې ولا کېدی شي ځینې کسان به د تخریب لپاره دغه سی کوي یا نه غواړي چې پښتو ډیره کړه اوسي د ګواخته یعنی څومره مطمئن نه چې دغه سی بم وي
زه فکر نه کوم چې یو څوک د دومره
وزګار
ووسی یا د دومره ټیټ ذهنیت څښتن وي چې د یوې ژبې سره دغه سی یو چلند وکړي زه اټکل نشم کولای په نورو ژبو کې که د خوونځي یو متعلم هم وغواړي د دغه سي ماشين د وډاین د پاره کار کولای شي دلیل یې دا دی چې هغه پراخ د ژبې کتابونه لري ډکشنریان لري یعنی هغه متعلم کولای شي چې د وی ډکشنری په مرسته باندې دغه ټول لغاتونه په خطر ټایپ کی هلته په کې ځای پر ځای کی ا د یعنی معنا دا چې د یو متخصص او یو کارپو کار یو متعلم کړی دی د خوونځي متعلم زموږ په ژبه کې ستونزه دا ده چې قاموسونه نه لرو کم قاموسونه در لودلای بیا هم د ډیرو خلکو د پاره د اسانه کېدل چې په دې پروژه کې ونډه اخیستي وای مرسته یې کړې وای
عثماني صاحب چې تاسو څومره پیژنه متاسو په غو لومړنیو کسانو کې په پښتو ژبه کې چې دغه سي فعالیتونو ته یا دغه سي کارونو ته به مزوانان هڅول د فیسبوک لارې له نورو لارو او بیا څو یې مونږ خدغه بدبختی د جکله یو کارو شي بیا نور یو چغي وهي چې ما کړې دې دغه کار خو فکر کوم مر چا چې دغه چغي وهلی دی چې دومره کار به نوي کړي او ادای کړي چې ما کړي دوی به فکر کړي چې ولا دا ګوګل ته چې پښتو اضافه شو نو کار حل شو خو تاسو دې یو مسلکی کس په هیڅ شي قاموسونه ملیکي او په دې برخه کې ډیر کار کوي فکر کوي چې یعنی 50% هم په ګوګل ژباړن کې پښتو هغهمره منظمه ده
نه زه د 50% اټکل چیرته کولای شم ځکه اټکل کوم وایم چې 40% کار شوی دی لا شل به هم ډیر وی بی انصافی به وی چې شل وایم پراخ کار پاتې دی اما یو ښه پایل دی لومړنی ګامونه اخیستل شوی دی باید دوام دریم او څلورم ګام هم پورته شي او بالاخره داسې ورځ راشي چې پښتو په ټوله مانا په دغه سي ماشينونو کې ځای پر ځای شوی وي او دغه ډیټابیزونه بشپړ شوی وي
او دا به مې ورسته پښتنه وی چې اوس هغه ځوانان چې واقعا غواړي د پښتو ژبې د غنای لپاره کار وکړي او بیا خصوصا په ګوګل ژباړن کې دوی ته څلار خوونې لري فرزن اوسم ځینې لینکونه شته دي ځینې برخې شته دي چې دوی اوسم ورتلی شي او مرسته کولی شي
دوی ته دا وایم چې تر هغه پورې چې ډاډمن نه دي چې یو کار کوي او په خپل ځان باور ونه لري او د خپل هغه څه چې لیکي د هغې په سموالي باور ونه لري هغه دې نه پورته کوي د خلکو سره یې نه شریکوي که دا وړتیا په ځان کې نه ویني چې دی مخامخ په ګوګل ژباړن کې کار وکړي دوی کولای شي چې هغه قاموسونه چې موږ لرو د پښتو او انګریزي ترمنځ یا د پښتو فارسي او نورو ژبو ترمنځ هغه دې ور پورته کړي یوازې ټایپ دې وکړي ځکه دغه مسولیت مخکې له مخکې یو چا اخیستای دی یو څه په ټولنه کې ځای موندلای دی یو څه سم شوی دی دا چې ورسته بیا یو بل څوک راځي د دوی تیر وطن ورسمه دا به یو کار دوه ځله شوی
دوی هغه کوم چاپ شوی قاموسونه یا سندونه چې دی غوې نه ګټه اخیستلی شي
فوق العاده بهترین کار امغه دی
اې دې لپاره بیا کوم داسې لینک یا کوم داسې نمونه شته چې دوی بلد شي چې هغه فلانے پانی ته لاړ شي یا فلانے شي سرچ ولټوي په ګوګل کې پیدا وي.
ګوګل دې هغه کسانو لپاره چې غواړي چې په دې پروژه کې مرسته وکړي یو ځانګړي پانه لري چې دوی په ګوګل کې سرچ کړي موندلای شي او غلطه بیا دوی یو حساب ځانته پرانیزي او مغلطه خپل ژباړه کوي او یا مثلا قاموسونه ورپورته کوي.
ډیره مننه خوشاله اوسه.
تاسو نه مننه.
ډیره افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی پلاس جوړ شوی انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څنګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
زه کوبو 15 کاله کې په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګ 1390 کاله را په دې خو لګ لګ مجسمه جوړول او همدارنګ بعض تزینات د کور له خاطر په دوه برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دې سره علاقه پیدا سوه؟
د ابتدا نه حتی د فاکولتې د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې وه او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه را کړه. موږ هغه سبب شو مغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه په برخه کې زه لږ کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونی اثر لري د
په مجموعي توګه؟ یو سلو 50 یو 55 آثار لرم، تقریبا یو 15 شپږ آثار مجسمه دي. انور بعد انور سیستمونه
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي.
مخکې می په گچ کوه، اوس یو مکس د لرګي او د طبي لرګي د طبي ونونه او همدارنګه د غوخ یو رقم مواد چې د غوخ د غوخ پروتیز جوړیږي، ډیر کلک مواد دي. هغه کول شي چې خپل پزرسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وګوري هغه ترنه راو بوسي.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په اثارو کې په بیا بیا تکراریږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي؟ په مجموع کې ډیر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زمو اکثرا هغه آثار دغه حماسي برخونه لري، پس د حماسي نه فرهنګي اړخونه ډیر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اوریدلې دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم دغه خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطات او به هر خاطر دغه خپل آثار په ډیره ټیټه پات چې هغه کوم حساب کو تقریبا دغه هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړای هغه تقریبا نشي پوره کولای. نو په دوه برخه کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت توجه ډیره لګیده، نو هیله لرو چې په دغه برخه کې دغه خاصه توجه ولري. دولت هغه آثار چې اخلي مکثرا پوغو شپږ میاشتې یو کال تا دوه کاله پوغو تیروي، لکه د پغمان د قصر آثار لا تر اوسه هغه د هنرمندان پسې ګرځي، هغه پیسې په لاس نه دي ور. او زما غوښتنه د اطلاعات و فرهنګ د محترم وزارت څخه هیله ده چې د انځورګرۍ په برخه کې دایمي نمایشګاوي یو نمایشګاوي جوړ کړه تر څو چې دغه هنرمندان وکولی شي هغه خپل آثار دلته راوړي، او دا هم د هنرمند لپاره ښه ده او هم همدارنګه د دولت په خاطر کولی شي چې اعلان وکړه دولت هغه هیوادوال ورته راشي په یو ډېر ټیټه بیه یو تکس واخلي او وکولی شي چې هم د هنرمند د انځورو سره آشناوي او همدارنګه د دولت په بودیجه کې یو واحد پیدا شي. سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه ته با غوښتل کېدل او په ډیره ټیټ بایه به دوی خپل آثار به وړل، هلته آثار به په نمایش کېښول. له بلې خوا دا معرفي ده د فرهنګ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې.
په دې لړ کې اړوند ادارې په تیره بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې مسلې ته توجه وکړي. مننه ستاسو نه. کور مودان
ستاسو نه هم مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
صدیق الله مین په کوټه کې میش ځوان شاعر دی چې تر اوسه یې د شعرونو دوی ټولګې چاپ شوي دي. مین درې کلن و چې کورنۍ یې له کندهاره کوټې ته کډه شوې وه او لا تر اوسه هلته میشت دي. ښاغلی مین وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله د ځوانانو شاعري ډېره بدله او له نوښته ډکه شوې ده. د صدیق الله مین سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
صدیق الله مین صاحب، افغانان چې له خپل هېواد مهاجرت ته اړ شول او خصوصا دلته په کوټه کې چې میشت شول، نو دوی له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ ول. نو په داسې حال کې ستا ماشومتوب دلته څنګه تېرېده او له ادب سره له شاعري سره دې مینه څنګه پیدا شوه؟
نو موږ خو کوچنیانو په هغه وخت کې دا ستونزې موږ ته نه معلومېدل، یا کېدای سي موږ پر پلار باندې تکلیفونه اخواري تېرې سوي، خو چې موږ په ښو بد پیدلو نو دا ستونزې تېرې سوي. نو سبق مو وایه، بیا د سبق سر خاص شو کوم، نو یو څه کورنی مشکلات وو، بیا نو دا و چې په کار لګیا سول او د دې سره به ما سندرې اورېدلې. په دې کې به دا ښه شاعرانو شعرونه مو، نو هغه شعرونه به ما اورېدل، خامخا تاثیر یې کوي. نو ما د کوټې راډیو وه، نو موږ به دا اورېدلې، لیکونه به مو راستول، په دې کې به مو یو نیم شعر هم دغه کوو، یا بس دغه سره قرار قرار یو کله ناکله به ریډیو ته ورغلو، د چا سره به مو پېژندل. بیا د هغه بعد یو د ځوانانو نړۍ یو پروګرام نصیب الله سیماب به کوي، نو د نصیب الله سیماب سره چې ما ولیدل، هغه راته وویل چې ملګري لیکوال ټولنه ده، نو بیا ملګري لیکوال ترتون چې په هغه کې استادان لوی لوی لیکوالانو شاعرانو ناست ولاړم، ورسره لکه درویش درانی صاحب سو، مقدس خان معصوم سو، مرګل اسکر سو، دا خو مشرانو. بیا دا امزو لزوانانو په کې بونو والته ملګري لیکوال کې ما ډیر تربیت وس.
نو تاسو چې ادب تراغلی استر اوس پورې مو څه لیکلي دي؟ شاعری کوي، نثر هم لیکي کنه؟ نه
نثر مې تر اوسه پورې خاص تاسو څه نه دي لیکلي، شاعری مې چې کړې ده دوه کتاب خو مې چاپ سوي دي. نور هم اوس څه لیکم، هغه هم شاعري ده. لوستې ادب کې مثال افسانې ناول نثر مې لوستې دي خو لیکلي مې نه.
د شعرونو ټولګې په څه نامه دي؟
اوله شعری ټولګه چې د ښکلا غبرګون په نامه ده، او دوم چې د غزل غزل خیالونه.
ته د یو ځوان شاعر په حیث چې د شعرونو دوی ټولګې د هم چاپ دي، په اوس وخت کم ځوان شاعران شاعري کوي یا هغه چې تنځدي ور سره پیژنې، څه فکر کوي چې د دوی شاعري تر شل کال پخوا د ځوانانو تر شاعري بدله ده، یا دوی هغه سي شاعري ته جدي دي کنه؟ د دوی په شاعري کې هم هغه نوښت نشته.
اول سر ته ملګر لیکوال د ملګر سره چې زکشن نسم ناست ولاړ کول، دا هغه وخت مثال چې وس ولس کال اتلس کال تیر سوي دي، او وس چې پر دا فیسبوک باندې د ځینو شاعرانو شعرونه لولم، ګورم، یا مثال شعري ټولګه چاپ سوي دي د نوي ځوانانو او زی وینم، دغه شعرونه دغه شپاړس کال ولس کال د مخ سره ډیر بدلون پکې راغلی دي، نوښت پکې راغلی دي.
مین صاحب، په دې برخه کې به له تاسو څخه یو شعر واورو، که غزل راته وایست او که نظم، وروسته بیا یو څه خبرې وکړو.
پر سترګو دا نوی غزل هم د دوې درې ورځې مخکې مې لیکلی. د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، چې لکانی غمی څنګه سړی جوړ کی. او دا لوګی چې تاو را تاو سي ګل ترې جوړ سي، خو د ګل نه لوګی څنګه سړی جوړ کی. او هنرمند یم ستا تصویر ښه جوړوای سم، خو چې شی نه وي شی څنګه سړی جوړ کی. او خیر اوبه اوس په یو بل شي کې راواخله، نو چې مات سي منګي څنګه سړی جوړ کی. او پر مئن باندې خو خپل ژوند لا هم بار دی، د مئن نزړګي څنګه سړی جوړ.
ډیر ښایسته مئن صاحب. دا اوس چې ماو ته ناست یو ستا په دوکان کې، ته د خیاطۍ کار کوې، څه فکر کوې چې له دغسې د خواري مزدورۍ له ستړي ژوند سره چې ټوله ورځ په کار اخته یاست، ورسره شاعري کول یا د مطالعې لپاره هم وخت پیدا کوئ که نه؟
یار د مطالعې د پاره خو بیخي کم وخت پیدا کیږي، خو بس د دغه کار سره سره شعر لیکلی سم مطالعه بیخي کمه ده.
ځینې کره کتونکي وایي چې د ښه شعر لیکلو لپاره چاپیریال هم ډیر اغیز کوي. کله چې یو سړی یو شاعر چاپیریال بدل کړي یو بل ځای ولاړ سي، طبعا هغه ته نوي خیالات راځي. خو ته چې په دې یو ځای کې اوسېږي، له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې په کوټه کې ژوند کوي، څه فکر کوي چې آیا د شعر لپاره نوي مضامین، نوي تصویرونه، نوي خیالات فکر ته درځي کنه؟
و ګرځلاو د انسان دپاره نوي نوي ځایو ته تلل او د ځای څه بدلېده، خامخا نوي خیالونه، نوي ځایونه سړی ویني، نوي څه په لاس ورکوي، ذهن ته راځي. مګر خو نو څنګه کې زموږ داسې کار دی، دغسې ژوند دی، کېدای سي زما په شعر کې هغسې خوند نه وي لکه د هغه شاعرانو په شعرونو کې چې مثال ګرځي شاوخوا د ملګرو سره ناستې ولاړې کوي، وخت ورته پیدا کوي، مثال ادبي غونډو ته ځي، دا خامخا اغېز پر شاعر باندې کوي.
ته څو کاله له ادبي غونډو څخه یو مخ بیل شوې او دغه ادبي غونډو ته به نه راتللې، شاعرانو لیکوالو سره د ناسته ولاړه کمه سوه. خو اوس د وینم چې له شاوخوا یوه کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو خصوصا په فیسبوک کې فعاله سوې، څه فکر کوې چې آیا دغو ټولنیزو رسنیو چې ته بیا یو ځل په ټوله نړۍ کې له پښتنو شاعرانو لیکوالو سره پیوند شوې، دې ستا پر شاعري باندې څه اغېز وکړ؟
و اته کاله چې زه د دغه ټولنې مثال د ملګرو سره بیل شوی ما شیم نه ولیکلې، خو چې بیرته دا فیسبوک سو دغه په دوه درې ورځې کې خامخا زه یو شی لیکلی سم، یو څه مې ذهن ته راځي، خامخا تاثیر یې کړی دی.
په فیسبوک چې ته فعال یې، څه فکر کوې په فیسبوک کې چې کوم ادبي فعالیتونه کېږي، فرضاً یو شاعر خپل شعر خپروي، یو لنډه کیسه یو لیکوال خپروي، پر دې باندې چې نظرونه راځي، آیا دا تر اوسه پورې لا ډېر په برسېرن حالت کې نه دي؟ څه کول پکار دي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ پر ادبیاتو باندې د پراخو بحثونو یوه لړۍ راپیل کړو؟
ښه خبره ده. مثال اوس په دا ملګري لیکوال کې چې موږ وو، هر 15 ورځې بعد به یو ناسته وه، په دا ناسته کې به بیا مثال د یو زما غزل به بیا به ملګرو پر هغه باندې هر چا خپل خپل نظر ورکوي، نو دا خو لازمي پر شاعر باندې تاثیر کوي. بیا دغسې اوس مثال لکه په فیسبوک کې چې یو څوک یو کمنټ معنا پر ولیکي، په هغه کې چې سړی ورته وګوري چې یو استاز یو څه پر لیکلي، نو دا لازمي تاثیر کوي چې مثال دا زما شعر دونو چې مثال د دې سړي یو پام یې ځان ته راواړوي. خو دا دي چې دا څه اوس هم نشته نقد، چې ورته وایي مثال چې یو خو یې موږ زغملی نه سو، او چې څوک نقد کوي هغه هم داسې نقد کوي چې هغه دغه نه دي چې سړی
نقد په اصولو
پرانی.
مین صاحب، وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې دوه شعري ټولګې خو مو مخکې چاپ شوي دي، د درېمې ټولګې لپاره مو هم شعرونه ترتیب کړي دي کنه؟
در اوس په د درېمې شعري ټولګې لپاره خاص تیاری نه دی نیول، بس دا څه چې لیکم نو دا کوم یو وخت دغه کړ سره راټول کړ د درېمې شعري ټولګې لپاره.
مین صاحب، په پای کې به بیا که نظم وي خو ډېر به ښه وي، او که نه وي بیا خپل یو بل غزل راته ولولئ.
نظم خو اوس راسره نشته، نو یو غزل دغه درته وایم چې ځان پسې ګرځم که ځان زه پیدا کړم، تا له زړه باسم چې زړه پیدا
کړم،
او اسمانه تا چې ستوري را نه کړله زه به پر مځکه ستوري څه پیدا کړم، او له تندې مړ به شم که نه به شم خدایه دا دشت کې به اوبه پیدا کړم، او دلته د بدو بدو نسته کمی دلته زه ګورمه ش پیدا کړم، او مینه تور رنگ د خفګان علامت توروم سترګي چرانجه پیدا کړم.
د طنز په تیر باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز ټوکی او د ځینو نورو شکلونو په باره کې چې پخوا د طنز په نوم معمول وو راته غږېدلی وو، د نن په باس کې راته وایي چې اوس طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي.
طنز معمولا څلور شکلونه لري، یعنې په څلورو بڼو باندې وړاندې کیږي. یو په لیکلې بڼه چې دا ادبي اړخ دی، یعنې کله چې وایو چې طنز یو ادبي سبک دی نو لیکلی طنز لرو چې دا ادبیاتو سره تعلق لري. بل شکل یې تمثیلي شکل دی، یعنې همدا طنزي لیکنه یا ناول دی یا لنډه کیسه ده یا ډرامه ده، دا تمثیل سوې ده، یا د سټیج پر سر یا تلویزیونی سریال په شکل، یا مثلا په ژوندۍ باره چې بیرته هغه د سټیج شکل دی. یعنې تمثیلي برخې هم درې شکله لري، چې یو سینمایي دی یا تلویزیونی دی، یو رادیوی دی او بلې د تیاتر شکل دی، دا تمثیلی بانه ده، بلې تصویری شکل دی. تصویری بیا هم پر دوو برخو باندې ویشل شوی، یو کارتون دی او یو تنزی عکسونه دی. البته هغه تنزی عکسونه بیخي په دې اخره کې مروج شوی دی، پخوا نه و. د یو چا یو واقعي عکس راخې، هغه په یو داسې موقعیت کې اچوي چې د خندا وړ وګرځي.
کاریکاتور چې ورته وایي؟
نه، کاریکاتور بیا جلا شدی. اول به د کاریکاتور او د کارتون ترمنځ یو پوله وټاکو. کاریکاتور معمولا یوازې رسم سوی بڼه لري. کاریکاتور رسم کیږي او کارتون کېدای سي فلم وي، کېدای سي یو سریال واوسي. یعنی کارتون عمومي دی، کاریکاتور یوازې یو شکل دی. په هغه کې اکثر وخت یو معلوم شخص چې د نښو نښانو څخه پېژندل کېږي، د یو جمهور رئیس، د یو دیکتاتور کاریکاتور جوړیږي. خلک یې پېژني چې دا فلانی دی، ځکه دا نښو نښانې داسې ښیي، یو لږه د تناسب ایستلی.
یعنی ځینې برخې برجسته کوي، غټوي، لوړوي،
بیخي همداسې دي. یعنی د یو واقعي شخص څیره د تناسب څخه باسي. مثلا سر ډیر غټي او غاړه لکه د غون سری میږې نری کی، داسې ملای نری کی، غوږونه لکه د وزې د اوږدې را ځړیږي، داسې سترګې یا ډیر کوچنې کی یا ډیر غټي، پازه داسې لکه مثلا د کوتان مشوکه داسې اوږدې چې د تناسب وزې د خندا وړ وګرځي. او کارتون بیا مکمل خیالي، یعنی سړی نه پوهېږي چې څوک یې دی. په کارتون کې غرونه خبرې کوي، ځنګلونه خبرې کوي، ونې خبرې کوي، ایوانان خبرې کوي. دا د کاریکاتور او د کارتون په منځ کې تفاوت شو. یعنی کاریکاتور د کارتون یو جز دی، یو شکل دی. بل تنزی عکسونه دي. مثلا یو عکس دی، واقعي عکس دی، د ولسي جرګې د یو وکیل عکس دی. دی د ولسي جرګې د غونډې په جریان کې بیده دی، تکیه وهلې ده، یعنی ښه داسې په درانه خو باندې بیده دی. یو چای عکس اخیستی، یو خبریال دا کس یې یو ځای خپور کړی دی. نو لاندې ورته لیکلي دي چې ویښ زلمی، یا ورته لیکلي دي که په پارلمان کې داسې ویښ وکیلان ولرو، انشاءالله د بدې ورځې مخ به ونه وینو. دغه عکس ته لیکل شوې جمله یو تنزیه حالت خوره کوي، یعنی د خندا وړ ګرځي. که څوم عکس باندې چا لاس نه دی وړی، عکس په هماغه شکل دی، عکس ته تناسب نه دی وتلی، خو د ولسي جرګې د یو وکیل معنویت یا د اساسي وظایف د مسؤلیت دا د تناسب وتلی دی، ځکه چې دی د کار په وخت کې بده دی. داسې نور عکسونه هم لرو چې دا په اخر کې رواج شوي دي. واقعي عکسونه چې په رسنیو کې خبره شوي دي، په ویبسایټو کې خبره شوي دي، په مجلو په اخبارو کې خبره شوي دي، دغه عکسونه اخلي، یو متضاد موقعیت ورکوي، یو څه ورته لیکي. او یو یې هغه شکل دی چې هغه ته نو هغه تر ډېره حده پورې کاریکاتور ته ورته دی چې په عکس فوټوشاپ کوي. نو دغه د طنز څلور شکلونه وپام لو چې ما تاسو
یو څه د قالبونو په حصه کې هم راته ووایاست. شکلونه خو یې همدا شکلونه وو چې یو څه یې د ټکنالوژي را برکته و، او یو څه یې پخوا هم موجود و. البته انځورګرانو به انځورول، د عکاسي شکل یې پخوا هم موجود و. د البته هغه جملې چې تاسو یادونه وکړه، جملې په دې کې نقش لري چې فکر ورباندې وسي چې فرزند د عکس ته څه قسم جمله باید ولیکل شي. هغه تنزیه برخه یې ډېره جالبه وي. مهرباني ده کالبونو په حصه کې مو
په ادبیاتو کې موږ دوه بحثونه لرو چې هر ادبي ژانر یا هر ادبي لیکنه دوه عمومي اړخونه لري، چې یو قالب دی یا لوښی دی او بل محتوا ده. که څه هم په ادبیاتو کې لوښی او محتوا ډېر سره تړلي دي، یعنې داسې نسو ورته ویلي چې دا نو محتوا یې اوبه وبولو، لوښی د خاورو وبولو. بیا فکر وکړو که دا اوبه هر لوښ ته واچو، که چېرې بوتل او دا اوبه به داسې ولاړ شکل ولري، که داسې په پیت غاب کې واچو دا اوبه به اواري. په ادبیاتو کې محتوا داسې نه ده، دا ډېر سره تړلي دي. خو بیا هم ځینې قالبونه شته چې سړی کولی شي چې د یوه ژانر محتوا راواخلي، د یوې لیکنې محتوا راواخلي، په بل کې واچي. په ادبیاتو کې چې څه ژانرونه، اصناف، قالبونه لرو، طنز په هغه کې راتلی شي. ژانرونه پر دوو عمومي برخو ویشل شو. یو ته لوی ژانرونه وایي، بل ته واړه ژانرونه یا سب ژانر بولي. د مثال په ډول چاربیته په پښتو کې ژانر دی، خو ځنځیري چاربیته دا بیا سب ژانر دی. یا مثلا کو وی چی داستانی ژانرونه په داستانی کې نو بیا ناول جلا دی، لنډک صدا جلا ده، پاک کیسگی یا لنډکی کیسه هغه بیا جلا ده. نو که چیری مثلا فولکلوریک یا ولسی ژانر راوخو پاک کې مختلف ژانر، مثلا د لنډی څخه نیولې بیا نو زتر
لنډکی
او نو د لنډی ستر نقلونو پورې کنه منظوم او منصور ژانرونه لرو. دا خټه چې هر چا جوړ کړ انتقاد یې په یو داسې پوښ کې وپیچي، داسې مسالای ورګاره کړل چې هغه څوک وخندي. اوس نو دغه د طنز خټه دې ته به خټو وایي. دغه خشتکړې خټه چې هغه طنزي خصوصیات لري، کولای شو چې هر قالب ته یې واچو، په ټولو منظومو قالبونو کې طنز راتلی شي، په غزل کې راتلی شي. دا کار لوی ولی محمد مخلص چې د کندهار یو ډیر مشهور ظریف سړی و او ډیر تکړه شاعر و، په مشرانو لیکوالو کې راځي چې تقریبا څلوېښت کال په افغانستان کې اوسې وصفات شوی دي، هغه دا کار کړی دی. دغسې په چاربیتو په قالب کې راتلی شي، حتی چې د لنډۍ په قالب کې راتلی شي، که ولسي ژانرو ته ولاړ شو نو په قصیدو کې راتلی شي، په څلوریزه کې راتلی شي، په ټولو کې راتلی شي. که دغسې نثري قالبونو ته راسو، په نثر کې د لنډې کیسې په قالب کې طنزونه ډېر لیکل شوي، د ناول په قالب کې لیکل شوي. البته په پښتو کې ډېر کم داسې ناولونه لرو، یعنې تر اوسه پورې داسې په تور پره ناول مانه لیدلې، طنزي ناول نه لرو، طنزي لنډې کیسې ښه زیاتې لرو. البته قالب هم بېرته د محتوا سره اړه لري، یعنې که چیرې زموږ دا طنزي خټه دا ډېره زیاته وي، د مثال په ډول که ته غواړې چې یو سیاست وغندې، یو دوره وغندې، هغه دې د شروع کولو تاریخي مقطع وي، هغه د لنډۍ په قالب کې نه ظاهر، ته مجبور یې هغه لپاره رومان انتخاب کړي. او که چیرې غواړې چې د یو رشوتخور مامور یوازې یو حرکت، یوازې یو حرکت چې د خپل رئیس سره غوړه مالی کړي، یا د څنګه خپل مراجعین خطابه سي، څنګه هغه ته فریب ورکړي، دا په لنډه کیسه کې راتلی شي، حتی دا په څلورزه کې راتلی شي، دا په کارټون کې راتلی شي. دلته په طنز کې د طنزي لوښي یا د قالب انتخاب د محتوا سره اړه لري. هر ډول چې محتوا وه هغسې قالب ورته انتخابېږي.
کور مدان، ډېره زیاته مننه.